لمړی هم د ساده خبرونو د مهمو ټکو سره د خبرونو لنډیز. د ناتو نوی عمومي منشي وویل چې افغانستان باید پرې نه شودل شي چې بیا د تروریستانو په مرکز بدل شي. د هرات په نننۍ چاودنې کې 12 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د صوفي محمد لپاره دوسیه پرانستې ده. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشر دوهمه څلور کلنه دوره رسما تصویب کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو نوی عمومي منشي وايي ناتو باید پرېنږدي چې افغانستان د تروریستانو په مرکز بدل شي.
Our mandate from the United Nations is clear.
د ملګرو ملتونو لوري زموږ ماموریت څرګند دی او همدار از د نړیوال امنیت لپاره مهمه ده چې پرې نشدو چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په لوی مرکز بدل شي. اخلاقي مسایل هم مهم دي. هر هغه څوک چې د ښځو د حقونو په شمول په لومړنیو بشري حقونو باور لري باید د دې ماموریت ملاتړ وکړي. د همداراز ول چې ناتو تړون د افغانستان د امنیت او بیارغونې لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې نورې مرستې ته اړتیا لري. راسموسن چې پخوا د ډنمارک صدر اعظم و د شنبې په ورځې د ناتو د عمومي منشي په توګه دنده پیل شوه خو نن یې رسما په کار شروع وکړه. د هغه د څرګندونو په اړه په همدې خپرونه کې تفصیل دراورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د هند بیلابیلو ادارو لخوا د مرستو ژمنې به پوره شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان احمد ظاهر فقیری نن ازادي راډیو ته وویل هند ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په وروستي سفر کې د روغتیا، بیارغونې او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړتیا په برخو کې د مرستو ځینې تړونونه لاسلیک شوي ول. نوموړي زیاته کړه دوی د دغو ژمنو د پوره کېدو لپاره په جدي هڅه کوي. له هند سره یې په وار وار تماسونه نیولي او هیله لري چې هغوی به هم په دې برخه کې عملي مونه واخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په شمال او جنوب کې د امنیت او سولې دراوستو لپاره د دوی روان پوځي عملیات نوی پړاو ته رسیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي جنرال ظاهر عظیمی نن سهار ازادي راډیو ته وویل د هلمند په سنگین او ګرمسیر او د کندهار په پنجوایي ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو لخوا ګډ پوځي عملیات پر مخ روان دي او زیاتې لاسته راوړنې لري. په عین حال کې په کندوز او بغلان کې هم د ورته عملیاتو راپورونه ورکړی شوي دي. په هرات ښار کې نن سهار وی چاودنې لشتر لشه 12 تنه وژلي او د انجیل دولسوالۍ د امنیت قمندان په ګډون یې شل نور ټپیان کړي دي. د هرات امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار شاوخوا 8 بجې د هرات ښار په مرکزی برخو کې وشوه. په دې اړه هم وروسته راپور لرو. د پکتیا ولایت د ځاځي ولسوالۍ قومي مشانو د وی غونډې په ترڅ کې پریکړه وکړه چې د سیمې د پولیسو ترڅنګ به د امنیت پر اوستلو کې کار کوي. د ازادي راډیو د خبريال له راستولې راپور سره سم غونډه په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو د استازي محمد عارف نورزی په نوښت جوړه شوې وه او په لړ کې ویناوالو د انتخاباتو په ورځو کې د امنیت په اړه هم خپلو خلکو ته ډاډ ورکاوه. او افغان هنرمند فرهاد دریا ملګرو ملتو چې د ملګرو ملتو لوري د سولې د سفیر لقب ورکړی شوی په پام کې لري د انتخاباتو په ویاړ د افغانستان په دروسترو ښارونو کې کنسرتونه ورکړي. د ملګرو ملتو د ادارې چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا پروګرام راځي چې د افغانستان په اړه فکر وکړو. نومیږي او فرهاد دریا به پکې د ترانو وطني سندرو په ویلو سره خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. ټاکل شوی دی چې دا کنسرتونه په جلال آباد، مزار شریف او کابل کې جوړ شي او چلوونکي وایي چې دا کنسرتونه به په لوبغالو یا سټیډیمونو کې جوړی شي او له خلکو به ټیکټ او ویا پیسې نه اخیستل کیږي. د پاکستان چارواکو د هغه مذهبي مشر لپاره جنایي دوسیه پرانیستي چې په سوات کې له طالبانو سره د سولې په ناکام تړون کې مرسته کړې وه. د سوات د پولیسو مشر ساجد مومن وویل صوفي محمد په تروریزم، بلواو او د حکومت پر ضد په دسیسې کې په لاس لرلو تورن دی. صوفي محمد په سوات کې د طالبانو د قمندان مولانا فضل الله خسر دی. د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای نن د ایران د ولسمشر په توګه د محمود احمدی نژاد د ولسمشر دوهمه څلور کلنه دوره رسما تصویب کړه. احمدی نژاد به د چهارشنبې په ورځ لوړه په ځای کړي. د جون د 12 نیټې په انتخاباتو کې د احمدی نژاد د بریا اعلان وروسته په زرګونو ایرانیانو مظاهره او اعتراضونه وکړل او ویل چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. په تهران کې پرون لس نور مظاهره چان چې د محمود احمد نژاد له بیا ټاکلو سره مخالفت څرګند کړی و انقلابي محکمې ته احضار شول. اسنا خبري اژانس وایي چې دغه لس تنه د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې له انتخاباتو وروسته نیول شوي دي. شاوخوا سل تنه چې د جون په میاشت کې د احمد نژاد له بیا ټاکنې وروسته په تاوتریخوالو کې په لاس لرلو تورن دي د شنبې په ورځ محکمې ته احضار شوي وو. د ایران پخواني ولسمشر او د اپوزیسیون عمده ملاتړي محمد خاتمي پرون دغه محاکمه وغندل او ویل چې هغه د اساسي قانون او د نورو عادي قوانینو او د اتباعو د حقونو خلاف ده. د ازبکستان مفتي قاری نظر اوف وروسته لدی چې د شنبې په ورځ لږ تر لږه درې ځلې د چاقو حملې پرې وشوې پر روغتون کې دی او سره لدی چې وارونه کاری دي خو د مرګ له خطره ژغورل شوی دی. چارواکي له هم هڅه کوي چې څرګند کړي قاری نظر اوف چا وهلی او ولې وهلی. نظر اوف د ازبکستان د مسلمانانو مذهبي مشر دی او په تیرو اتلسو کلونو کې چې دغه هیواد خپلواکي ترلاسه کړې هیڅکله د ازبکستان پر مفتي نه داسې حمله شوې وه او نه کله د برید خبرداری ورکړی شوی و. د ګرجستان ولسمشر میخایل ساکشویلی وویل ګرجستان په دې پوره چې له پوځي لارې نشي کولای جلا غوښتون کې سیمې چې روسیې ملاتړې ده بیرته ونیسي خدای په دې اړه اندېښمن دی چې مسکو د تبلیسی لپاره نقشه لري. ساکشویلی له روسیې سره د جګړې د یو کال له تېرېدو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل نړۍ په دې کې پاتې راغلې چې مسکو په جنوبي اوسیتیا کې د پراخې قومي تصفیې مسؤول وبولي. نوموړي وویل نړیواله ټولنه انرژي او سوداګري ګټو ته د خطرونو په خاطر دا موضوع له پامه غورځوي. روسیه د شنبې په ورځ خبرداري وکړ چې په ټول قوت به د ګرجستان د لمسونکو اقداماتو مخه ونیسي. او د چین دولتي خبري اژانس وایي پولیسو د هیواد په لویدیځ کې 319 کسان په دې شک نیولې چې تیره میاشتې د اقلیت ایغور مسلمانانو او هان چینایي قومونو ترمنځ په شخړو کې لاس درلود. حکومت تر اوسه پورې د دې شخړو په ارتباط چې د جولای په 15 نیټه د شینجین د ولایت په مرکز اورومچی کې وشوي او شاوخوا 200 تنه پکې مړه او 1200 تنه نور ژوبل شول څه باندې 1400 کسان توقیف کړي دي. او اوس هم اقتصادي او سپورتي خبرونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د پنځشیر د مسؤلیت عایدات د تیر کال په پرتله 19% کې زیات شوی دي. د افغانستان د مالی وزارت بیان د عزیز شمس دولتي خبري رسنۍ باختر ته ویلي دي چې په عوایدو کې زیاتوالی د دغه مسؤلیت د ښه تجهیزولو له امله راغلی. د پنځشیر د مسؤلیت ودانۍ هم په دې وروستیو کې پرانیستل شوې او ګټه اخیستنې ته وړاندې شوې ده. په یو بل خبر کې راغلي دي چې د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یې د ښځو د اقتصادي ودې لپاره د خیاطۍ یو کورس پرانیستی دی. د خیاطۍ دغه کورس د ښځو د چارو د ریاست په نوښت جوړ شوی شل تنه شاګردان لري او پکې ورته د خیاطۍ یا درزیتوب نوې لارې چارې ښودل کیږي. د دغه کورس مالی لګښت د ترکیې د هیواد د ولایتي بیرغونې د ډلې لخوا ورکول کیږي او پکې شاګردانو ته د خیاطۍ ماشینونه هم ورکول کیږي. او دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د جنو د فوټبال مسابقو په دوام څلور ټیمونه سیمې فاینل لوبو ته وتلي دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې په دغو مسابقو کې چې د تېرې اونۍ راهیسې پیل شوې وې د جنو د فوټبال لسو ټیمونو برخه اخیستې ده. دا مهال د همتا دانش سنګر او طلو په نامه څلور ټیمونه په خپلو کې سره مسابقې ترسره کوي. او د غور په ولایت کې چې د بایسکل ځغلولو کومې مسابقې پیل شوې وې پکې د عزیز الله په نوم بایسکل ځغلونکي لومړی مقام وګټه. د غور د ورزش امیر ویلي دي چې په دغو مسابقو کې شپږ دېرشو بایسکل ځغلونکو برخه اخیستې وه او دا 2 کیلومتره واټن یې ووهه. په دغو مسابقو کې چې د ځوانانو د هڅول په مقصد پیل شوې دي نوید او جواد په ترتیب سره دوهم او دریم مقامونه ګټلي دي.
شپږ بجې او 9 دقیقې دي. په هرات ولایت کې نن یوې خونړۍ چاودنې ګڼ شمېر ملکي وګړي ووژل. د ناټو نوې عمومي منشوې باید پرې نه ښودل شي چې افغانستان بیا د تروریزم په لوی اډې بدل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هر ډول درغلیو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر نیولې دي. د افغانستان د ولسمشري څوکۍ ته یو بل کاندید هم د حامد کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ تیر شو. د پاکستان د امنیتي پیښو او د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې په اړه هم په دې خبري مجله کې رپورټونه اوریدلای شئ. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې په صفا ډول اوریدلای شئ. په هرات ښار کې یوې چاودنې نن تر دیرشو زیات ملکیان چې ملکیان مړه او ټپیان کړل. د حملې هدف اصلا ویل کېږي چې د انجیل د امنی چارو قمندان خواجه محمد عیساو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د دې پیښې په اړه رپورټ لري.
د هرات ښار تر ټولو پرنفسه سیمه د وینو بانک واټ کې د سړک د غاړې د مین چاودنې ګڼه ملکي کسان مړه او ټپیان کړل. د بریت هدف د هرات امنیت چارو قمندان جنرال اسمت الله عریزي د انجیل ولسوالۍ امنیت چارو قمندان خواجه محمد عیسی وښوده. وی ویل خپل دی زخمي خو دولس تنه ملکي وګړي مړه شوي دي. د امنیت چارو قمندان په وژل شوي کسانو کې دوه تنه پولیسو خود زیاته کړه. خپل خواجه محمد عیسی ټپي شوی ده. پیښه کې شپږ ویشتنه زخمیان شوي دي چې ډېرې ښځې او ماشومان یاد شوی. یو وطن چې ځوان ورور یې په پیښه کې له لاسه ورکړی و ویې ویل پیښه ظالمانه ده او دولت نه یې د دغې پیښې عاملینو مجازات غوښته.
لرګي دوه ماده که په دغه ساعت چې غوړي یو نو کامل ته ما پوسټ شنه پرته ډیر نه کې ودي شم بیا هم زنده می دوه که شفا خونه ډاکټر او کوم بدیا ده خدای زنده ای اګه نه نه کوه فقط ته شته وشم اګه ډاکټر لري کې نه کوو ګوري ولا فقط ته نه
بل ډاکټر چې ډاکټر ګورو ولا
دای وای وروره هیڅ کوم سیاسي ډلې سره تړاو نه لره. مزدور کار ورغتون ته په ټپي حال راوړ مګر د کمو امکاناتو له کبله مړ شو. خود رغتون مشر سید نعیم عالمی ویل تر اوسه نه وستنه ټپیان لس تنه مړي رغتون ته راغلي دي. د ملکي وګړي دي په درملنه کې ستونزه نه لري. د دغه پیښې مسؤل طالب ویان قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره ازادي رادیو سره په خبرو کې په غاړه وخت ویل ټول وژل شوي کسان پولیس دي خو دغه اعلان دولتي مامورین نه مني.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو له انتخاباتو نه څه تمه لري؟ د انتخاباتو په جریان خبري
د ناتو نوی عمومي منشي نن د ناتو په مرکز کې وی خبري غونډه تویل چې ناتو به له شکا یو پیاوړی تړون دی. خود دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې پر اوستلو کې بریالي شي باید له اروپאי اتحادیې ملګرو ملتونو او حتی غیر حکومتي موسسو سره خپل همکاري پیل کړي. اندرس فوخ راسموسن د روان کال د اپریل په میاشت کې د ناتو د مشرانو په غونډه کې د دې تړون د عمومي منشي په توګه غوره شو. د شنبې په ورځ د یاب د هوپ شفر دوره پای ته ورسیده او نن ښاغلی فوخ رسمن په کار پیل وکړ. دا هغه د څرګندونو چې زیات لا اسمت سروان خبرو.
د ناتو نوی عمومي منشي نن د خپل رسمي کار د پیل په لومړۍ ورځ وویل چې ناتو د افغانستان د بیا رغونې او امنیت لپاره د ملګرو ملتو او اروپایي اتحادیې نورې مرستې ته اړتیا لري. د ناتو له مرکز بروکسل څخه د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته راپور له مخې د ناتو نوی عمومي منشي اندرس فوخ راسموسن چې پخوا د دنمارک صدر اعظم و نن د خپل نوي ماموریت له پیلولو وروسته د افغانستان په هکله وویل چې ناتو به خپله ونډه ترسره کړي خو په یوازې سر دا کار نشي کولی. د دې مسئلې لپاره هم په پوځي او هم ملکی برخه کې نړیوالو هلو ځلو ته اړتیا ده. فوخ راسموسن وویل د ده تر ټولو مهم لومړیتوب به دا وي چې د افغانستان جګړه په بریالیتوب پای ته ورسوي، له روسیې سره اړیکې ترمیم کړي چې د تیر کال په اګست کې د ګرجستان او روسیې د لنډې جګړې پر سر خټپړې شوې وې او په شمالي افریقا او دغه راز منځني ختیځ کې له نرم دریځو هیوادونو سره د ناټو همکاري او مشارکت پراخ کړي. ناتو په افغانستان کې څلور شپېته زره سرتیری لري. د ناتو نوی مشر تیره اونۍ د کار تر پیلولو مخکې له یوې ډنمارکې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي وو چې دی له مزلارو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي. دی نن له هغو چارواکو سره یو ځای شو چې په افغانستان کې د نړیوالو د هلو ځلو د بریالیتوب لپاره د پوځي هڅو په څنګ کې پر ملکي چارو ټینګار کوي. تر دې مخکې د ناتو قمندان جیمز سټاریډیس په افغانستان کې د ټولو نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مکریسټل او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک دا ډول غوښتنه کړې وه. د ناتو مخکنی مشر یاب د هوپ شفر د پنځشنبه په ورځ په تکرار وویل چې د افغانستان جګړه د ناتو د شپېته کلن تړون د قدرت او اړیکو لپاره حساسه آزموینه ده. راسموسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان جګړه بریالۍ که بایللې ښکاري وویل دا جګړه به ناکامه نه وي، بریالۍ به شي ځکه چې د افغانستان د خلکو، نړیوالې ټولنې او د ناتو لپاره د دې جګړې د ګټلو لپاره ډېرې انګېزې شته.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسؤلان وای دوی جدي هڅې پیل کړې دي چې د انتخاباتو په بهیر کې د هر ډول درغلۍ مخه ونیسي. د دې کمیسون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره په لسګونو زره تنه ګمارل شوي او دا لړۍ به په دقت سره وڅارل شي. د نوموړي د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
سره له دې چې د افغانستان ځینې خلک په راتلونکو انتخاباتو کې احتمالي تخطیو اندېښمن کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې دوی مخکې له مخکې تدابیر نیولي ترڅو په انتخاباتو کې تر ډېره ځایه د درغلیو مخه ونیسي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مرستیال زکریا بارکزي د دوشنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره د انتخاباتو ټول تخنیکي او لوجستیکي وسایل بشپړ او پرسونل هم ورته تیار کړی دی. د وویل
منه میخوایم بگویم که هیچ نوع تقلبی در پروسه انتخابات وجود نخواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات تمام تلاش
زه دنه وایم چې په انتخاباتو کې به تقلب ونیسي، خو دا وایم چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د تخنیکي لوجستیکي او ترانسپورتي وسایلو او وسایتو کنټرول ته بشپړ تدابیر نیولی دي. د انتخابات په بهیر کې د سیاسي ګوندونو او کاندیدانو استازو د مدني ټولنو غړو او مطبوعاتو ته دا حق ورکړل شوی چې دغه بهیر په جدي توګه وڅاري او هر ډول تخطی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړي ترڅو په انتخاباتو کې د تخطی مخه ونیول سي.
زکریا بارکزی دا هم وویل د هیواد د 13 ولایتونو ته انتخاباتي مواد او پرسونل رسولي، 12 ولایتونو ته د رسیدو په حال کې دي او سلور نورو ته هم تدابیر نیولې دي. د ډاټ سرګند کړ چې د سیاسي ګوندونو د کاندیدانو د استازیو او لسګونو زرو انتخاباتي کارکونکو په مرسته به وکړی شي چې په انتخاباتو کې د هر ډول تخطی مخه ونیسي. سربیره پر دې د اروپایي ټولنې هیئت چې د انتخاباتو د سارنې په مقصد افغانستان ته راغلی وای چې د انتخاباتو په بهیر کې به د درغلیو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي او هر ډول تخطی به په جدي توګه محکومه کړي. زکریا بارکزی دا هم وویل چې که چیرې ځینې خلک خشونت او ګډوډۍ ته هم هڅه وکړي قانونی چلند به ورسره وشي.
نظر به اصول رفتار کاندیدان که تمام کاندیدان ریاست جمهوری و شورای ولایتی رو امضا کردن،
د کاندیدانو د کړنلارو له مخې چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټولو کاندیدانو پر لاسلیک کړی دی، د انتخاباتو په بهیر کې هر ډول خشونت او ګډوډي رامنځته کول لوی سرغړونه ګڼل کیږي او کمیسیون به یې په وړاندې جدي اقدام وکړي.
ویل کیږي چې څو ورځې مخکې د ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین مسؤل عبدالستار مراد یوې عربي رسنۍ ته ویلي چې کچیره د انتخاباتو نتایج د دوی په ګټه اعلان نشول، دوی به په سلګونو وسلوال لارو او کوڅو ته وباسي او حالات به ګډوډ کړي. خو ډاکټر عبدالله په دې وروستیو کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی به د انتخاباتو نتایج ومني او هیڅکله به د امنیت د ګډوډولو هڅې ونه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
په افغانستان کې د جمهوریت ریاست څوکۍ یو بل کاندید عبدالمجید سمیم هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشر کرزی په ګټه له خپل کاندیداتورې تیر شوی دی. هغه چې په کابل کې د ولسمشر کرزی د کمپاین په دفتر کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې دا کار یې د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره کړی دی. بل لور ته د ولسمشر کرزی د کمپاین د دفتر ویاند ویل چې له نورو کاندیدانو سره هم د دوی خبرې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار رپورټ ته.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست له شمیر کاندیدانو سره جدي خبرې روانې دي او هیله ده چې ځینې نور کاندیدان به هم له ولسمشر کرزی نه خپل ملاتړ اعلان کړي. د ولسمشر کرزی د انتخاباتي کمپاین وایان واحد عمر دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د ولسمشر څوکۍ ته یو بل کاندید عبدالمجید سمیم هم له ولسمشر کرزی نه د ملاتړ په دود له خپل کاندیداتورې نه د تیرېدو اعلان وکړ. واحد عمر چې په دغه مناسبت له خبریالانو سره غږېده وویل چې دا لړۍ د ملي ګټو په پام کې ساتلو سره پرمخ روانه ده.
اندازه که حمایت مردمی از جناب کرزی
صاحب اضافه شده. ولسمشر کرزی نه ولسم لاتر زیاتیږي همره د ولسمشری څوکۍ ته هغه کاندیدان هم چې ملي ګټو ته ژمن دي او د افغان ولس غوښتنو ته درناوی لري واقعیتونه درکوي. زمونږ په نظر هر کاندید یو مطرح کاندید دی او په نږدې راتلونکي کې هیله من یو چې یو شمېر نور مطرح کاندیدان هم د ولسمشر کرزی په ګټه تیر شي. عبدالمجید سمیم د ولسمشر مشرۍ څوکۍ ته دریم کاندید و چې د ولسمشر کرزي په ملاتړ له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شو. تر دې مخکې خپلواک کاندید باز محمد کوفي او د حرکت انقلاب اسلامي د ګوند کاندید مولوي محمد سعید هاشمي هم له ولسمشر کرزي نه خپل ملاتړ څرګند کړ او له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر شوی دی. عبدالمجید صمیم چې په کابل کې د ولسمشر کرزي د کمپاین په دفتر کې له خبریالانو سره خبرې کولې او ولسمشر کرزي ته د تیرېدو په اړه معلومات ورکول وویل چې په دې کې هیڅ ډول معامله نه ده شوی. دی وایي معامله او سازش د نفس تر اغېز لاندې راتلل دي. موږ د ستر ځواک غوښتونکي یو. هر څوک چې د خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري هغه له یو ستر ځواک څخه برخمن دی. د دې لپاره چې خلک حامد کرزي غواړي نو زه هم د خلکو یوه برخه یم. تاسو ډاډه اوسئ چې په دې کې هیڅ ډول معامله نه ده شوی. د ولسمشر حامد کرزي د کمپاین د چارواکو لخوا د کاندیدانو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره د هڅې په داسې حال کې روانې دي چې نور کاندیدان هم چې ځان ورته مطرح کاندید ښکاري هڅه کوي چې ځینې کاندیدان د ځان په ګټه تیر کړي. دغو انتخاباتي مبارزو په داسې حال کې زور اخیستی چې د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته چې د روان زمري میاشتې په 9 نیټه ترسره کیږي له 3 اونیو څخه کمه موده پاتې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 باندې خبرونه کوي. د ننګرهار د روغتیا ریاست د دوشنبه په ورځ د ماشوم لپاره د مور د شیدو نړیواله ونۍ په یوې غونډې سره ولمانځله. په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ راکوي.
د ننګرهار روغتیا ریاست لمیندو نه وغوښتل چې خپلو نوزیږو ماشومانو ته د مور شیدې ورکړي او په دې توګه خپل ماشومان او ځانونه او کورنۍ له دوامداره ناروغیو نه وژغوري. د ننګرهار روغتیا رئیس ډاکټر اجمل پردیس وویل
د مور د شیدو د لمانځنې ونۍ په 130 هیوادونو کې لمانځل کیږي. خوشبختانه په افغانستان کې د 100 کلو رئیس هم لمانځل کیږي چې دا ډیره اهمه ده او تقریبا 10% هغه ماشومان چې د مور د شیدو څخه استفاده کوي د مړینې چانس یا مورټالټی چې ماشومان خپل ژوند لاسه ورکوي په دغه حسو سره کمیږي. زه به تاسو ته هغه لنډ پیغام ټولو وطنوالو ته میندو ته کورنۍ ته ورسوم چې د مور شیدې اول قدم کې اقتصادي دي، بدون د لګښت نه دي، اشتوب ته ضرورت نه لري، ګرمولو ته ضرورت نه لري، سړولو ضرورت نه لري، وخت پې کم لګیږي، دا ګټه ده. دویم ماشوم د پاره په اصطلاح سره د مور شیدې تر شپږو میاشتو پورې مطلق باید ورکړ شي. غیر د مور د شیدو نه بل هیڅ شی د مور د شیدو ځای نشي نیولی، حتی اوبو ته هم ضرورت نشته. د مور شیدې مکمله غذا ده، په دې کې پروټین، کاربوهایډریټ، شحم، خواږه، هر څه د ماشوم د ذوق مطابق او د ماشوم د ضرورت مطابق الله تعالی عیار کړی دی ورته.
ننګرهار پر روغتیا ریاست کې د میندو او ماشومانو د روغتیا امیر ډاکټر زمیری حسن ویل د دوی په دغه سي تبلیغاتي هڅو ډيري مرمنې اوس ماشومانو ته د میندو د شیدو په ورکړه کې هڅېدلې دي.
تقریبا موږ د 100 کال کې د دې طرف کې زمونږ د ورځ په ټول ولایتونو برگزار کې په خصوص د ولایت ننګرهار او ډیر خلک موږ ته روز ترننګ ورکړو او ډیر خلک اوس پوي کې د مور شیدو څومره ګټه لري. تر اوسه موږ تقریبا ګورو تقریبا د مخدا 90% خلک آگاه شوه چې د مور شیدې ډیره ګټه لري او اوس هیڅ خلک د چوشک شیدې استفاده نه کوي.
ځینې فکر کوي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي ځینې ورځې یوازې په نمایشي بڼه لمانځي او عملی نتیجه یې ډیره لږه محسوسيږي. خو ځینې نور بیا وایي همدغه سي غونډې او کانفرنسونه دي چې دغه سي روغتیایي مسایلو په اړه ذهنیتونه روښانوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د سیمې د حالاتو او نړیوالو موضوعاتو په اړه رپورټونه راخلو. د پاکستان د سرحد په دیر سیمه کې د وسلوالو پر سنگرونو د پاکستان جنگي الوتکو بمباري کړې ده. بل لور ته بیا یو شمېر وسلوال سخت دریزي په سوات او ملکن سیمو کې دولتي ځواکونو ته تسلیم شوې دي. لا پیښور نه د ازادي راډیو خبريال په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان جیټ الوتکو د دوشنبې په ورځ د دیر ولسوالۍ په ډوګدره سیمه کې د وسلوالو طالبانو په سنګرونو بمباري کړې ده چې په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو د شتون په اړه د کره معلوماتو د ترلاسه کولو نه پسې عملیات ترسره کړي دي. د همدې سیمې نه یو بل راپور دا دی چې د سلطان خېلو او شنیری درې قومونو د دوشنبې په ورځ په یوه جرګه کې پریکړه کړې ده چې په خپلو سیمو کې به طالبانو ته ځای نه ورکوي. د یادولو ده چې په سوات او ملکنډ کې طالبانو د ماتې نه پس حکومت په پراخ ډول هڅه کوي چې د قومي لښکرو د لارې د وسلوالو ډلو پر ضد ګام پورته کړي چې له دې لارې حکومت واضحه بریاوې ترلاسه کړي دي. هلته د مومندو قبایلي سیمې نه راپور لرو چې د دریو ملیشه سرتیرو په ګډون 19 حکومت پلوي کسان ناسرګندو وسلوالو د دوشنبې په ورځ برمته کړي دي. دا کسان د مومندو د مرکز غلنۍ سره په خوا کې تختول شوي. حکومتي چارواکو پیښه تایید کړې ده خو د طالبانو کومې ډلې تر اوسه د چا د تختولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. په مومندو قبایلي سیمه کې د عمر خالد په نوم یو قومندان د ځایي طالبانو مشرې په غاړه لري چې وخت په وخت د حکومتي ځواکونو پر ضد چریکي بریدونه ترسره کوي. ملپلو د پاکستان د اردو لخوا د دوشنبې په مازیګر یو خبره شوې اعلامیه لیکي چې په تیرو 44 ساعتونو کې 14 طالبان ژوندي نیول شوي او 3 نورو په خپل خوخه ځانونه حکومت ته سپارلې دي. 19 واړه کسان د سوات په چپریال، شکردره، شانګله، پورنۍ، ګوګدره، سلامپور او درګۍ سیمو کې د پلټنې د عملیاتو پر مهال ژوندي نیول شوي او یا هم تسلیم شوي دي. د پاکستان د اردو یو جنرال ندیم احمد چې د بیرته ستنېدونکو سره د ځانګړو مرستو د ادارې مسؤل هم دی، د دوشنبې په ورځ د سوات د مرکز مینګورې د بېلابېلو سیمو څخه د لیدنې پر مهال رسنیو ته وویل دوی به د هغو سیمو نه ګرځبندیز لرې کړي چې کډوال ورته ستنه شوي دي. جنرال ندیم احمد ویلي د اګست په 24 به د ترکیې په استانبول ښار کې د پاکستان د ملګرو هیوادونو مرستندویه غونډه جوړه شي چې ورکې به بسپنه ورکوونکي هیوادونه د سوات او ملکنډ د خلکو سره خپلې مرستې اعلان کړي.
د سه‌شنبې په ورځ مو د ماپښین له دریو د مازیګر تر څلورو بجو د جمهوري ریاست کاندید ډاکټر عبدالله پوښتنې ځوابوي. له څلورو تر پنځو بجو د انتخاباتو د امنیت په اړه خبرې کیږي. تاسو هم دغه پروګرام ته زنګ راووهئ او له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
او دا هم د منځنی ختیځ د اوګدې کښاله په اړه زمونږ د دې خبري مچلې روسي رپورت. د اسرایلو پولیسو څخه د باسه 50 کس فلسطینیان په اشغالي ختیځ بیت المقدس کې له کورونو شړلي او د دوی پر ځای يهودي کډوال ځای پر ځای کړی دي. د اسرایلو دغه اقدام چې امریکا، ملګرو ملتونو او برتانیې پر اعتراض کړي په منځنی ختیځ کې کړکیچ ته نوې لمن وهلې ده. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې رپورت لري.
د اسرائیلو په دولت باندې ورسته لدی نړیوال اعتراض وشو چې اسرائیلی پولیسو د یکشنبه په ورځ په ختیځ اشغالي بیت المقدس کې دوه فلسطینی کورنۍ په زوره لوکورونو وشړلې او په ځای یې يهودي کډوال کېنول. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ویاند کریس ګونیس وایي چې فلسطینی کورنۍ له 500 کلونو راهیسې په دغو کورونو کې اوسېدلې. اسرائیلی پولیسو په داسې حال کې په دغه نوي اقدام لاس پوري کړی چې د باراک اوباما حکومت له اسرائیلو غوښتي دي چې په فلسطینی اشغالي ځمکو کې د نورې آبادی نه کوي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میګن ماتسون وویل چې په ختیځ بیت المقدس کې دغه یو حرکت د سولې په اړه د اسرائیلو له تعهداتو او ژمنو تیری دی. نوموړی په یوې لیکلې اعلامیه کې وویل چې دغه یو جانبه اقدامات که د اسرائیلو وي یا د فلسطینیانو د مذاکراتو پر نتایجو تاثیر نشي کولی او نړیواله ټولنه یې په رسمیت نه پیژني. د منځنی ختیځ د سولې د پروسې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي رابرت سیری د اسرائیلو لخوا د فلسطینی کورنیو شړل یو نه منونکی اقدام وګڼه. دی وایي چې د اسرائیلو دغه اقدام کړکیچ زیات کړل او د سولې نړیوالو زیارونو ته ګواښ ګڼل کیږي. اسرائیل ادعا کوي ختیځ بیت المقدس چې د 1948 کال په جنگ کې له اردن نیولې د دوی د پایتخت یوه برخه ده، خو تر اوسه کوم بل هیواد دغه ادعا نه ده منلې. فلسطینیان هم ختیځ بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي. هغه اسرائیلی پولیس چې فلسطینی کورنۍ شړلي وایي چې د اسرائیلو سترې محکمې تیره میاشت حکم کړی چې دغه کورونه د یهودانو دي او عربي کورنۍ پکې پرته له قانونه اوسېدلې، خو فلسطینی کورنۍ بیا وایي چې د یهودي کډوالو قوالی جعلي دي. دوی زیاتوي چې دغه کورونه یې د هغه یو توافق په اساس ترلاسه کړي چې 250 کاله پخوا د ملګرو ملتونو او د اردن د دولت ترمنځ شوی دی. د ناصر الغاوی په نامه یو فلسطینی چې له خپل کوره شړل شوی وایي
5:30 صبح قوات خاصه بدأوا بتكسير وتفجير.
داسي وشو چه خصوصي ځواکونه د سهار په پینځنیمو بجو راغلل او په کورونو رانه نوتل. دوی د کورنۍ د هر غړي په وهلو ټکولو پیل وکړ. امبولانسونو ډیر ټپیان روغتونونو ته ورسول. دا یو وحشانه عمل دی، دا قانوني نه دی، دا تروریستي عملیات دی.
مش عمليه تنفيذ قانون، العمليه عمليه ارهابيه.
ځینې فلسطینی مشران وایي چې د دغو کورونو تخلیه کول د ختیځ بیت المقدس د اوسیدونکو د بدلولو لپاره د اسرائیلو د یو پراخه پلان یوه برخه ده. د ختیځ بیت المقدس وضعیت په واقعیت کې د اسرائیلو او فلسطینیانو د شخړې یو ډیر حساسه موضوع ده. اسرائیلو له 1948 کال راهیسې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي اوسیدونکو شمیر زیات کړي او هلته یې آبادی کړي چې اوس پکې 180,000 یهودان اوسي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونیکی
شپګنیم بجه شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو ورسته خبري مجله درته زما همکار جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام و عصر همیتون بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری از حادثه امروز در ولایت هرات خواهید شنید که در نتیجه انفجار 12 تن در مرکز شهر کشته شدند. سفیر آمریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغانها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنیم که امید مرزبان پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. شورشیان مسلح در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب موتر انجینران شرکت سرکسازی کوریایی را هدف قرار دادند و در جریان این حمله یک تن کشته شده است. رئیس جمهور افغانستان با تقبیح انفجار خونین صبح امروز در ولایت هرات و نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است تا عاملین این انفجار را تعقیب کرده و به پنجه قانون بسپارند. منشی جدید ناتو اندرس راسموسن امروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود. و رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات 12 ماه جون رسما تایید کرد. اکنون هم مشروع خبرها. شورشان مسلح در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب موتر انجینران شرکت سرکسازی کوریایی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش ها در این حادثه راننده افغان این شرکت کشته شده است. یک مقام امنیتی ولایت فاریاب میگوید که شورشان پس از حمله و قتل این راننده موتر آنها را با خود بردند. جزئیات در این باره را تا دقایق بعد خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش خواهد داد. رئیس جمهور افغانستان با تقبیح انفجار خونین صبح امروز در ولایت هرات به نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است تا عاملین این انفجار را تعقیب کرده و به پنجه قانون بسپارند. صبح امروز در نتیجه انفجار در سرک بانک خون ولایت هرات 12 تن از افراد به شمول 2 تن از سربازان پلیس کشته و 29 تن دیگر به شمول قمندان امنیه ولسوالی انجیل و 3 سرباز همراه وی جراحت برداشتند. رئیس جمهور افغانستان با انتشار اعلامیه این عمل را که در آن بیشتر افراد ملکی کشته و زخمی شدند محکوم کرده است. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کردند که 9 سرباز پلیس را کشتند، اما مقامات در هرات این ادعا را رد میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات به هدف تصفیه ولسوالی های هلمند همچنان به شدت جریان دارد و این عملیات وارد مرحله جدید شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان گفته است که در نتیجه تازه ترین درگیری نیروهای افغان و بین المللی با مخالفین مسلح حکومت در ولسوالی نادلی هلمند 5 تن از مخالفین کشته شده و 3 تن دیگر آنها جراحت برداشتند. در همین حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت عملیات در اطراف ولسوالی پنجوی قندهار نیز ادامه دارند تا زمینه برای برگزاری انتخابات هم شود. طالبان مسلح در مورد کشته و زخمی شدن افرادشان در نادلی هلمند تا حال تبصره‌ای نکردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در پاسخ به نگرانی هایی که در خصوص تقلب در انتخابات ابراز می شوند گفته است که تدابیر جدی به هدف جلوگیری از تقلب روی دست گرفته شده است. زکریا بارکزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که انتخاب رنگ با کیفیت که اثرات آن تا یک هفته میماند، نظارت جدی از توزیع اوراق رای دهی در مراکز، جلوگیری از اعمال نفوذ و حضور ناظرین افغان و بین المللی در همه مراکز رای دهی از اقداماتی هستند که برای جلوگیری از تقلب صورت گرفته است. معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان همچنان گفت که روند انتقال مواد به مراکز رای‌دهی همچنان به شدت ادامه دارند و این روند تا تاریخ 28 اسد تکمیل خواهد شد. منشی جدید ناتو آندریس راسموسن امروز پس از آغاز کارش در این موقف گفت ناتو باید اجازه ندهد که افغانستان به یک لانه تروریستان مبدل شود. راسموسن امروز پس از اشغال کرسی جدیدش جانشین یاپ دهاب شفر شد. او افزود
Our mandate from the United Nations is clear.
ماموریت ما از سوی سازمان ملل متحد واضح است. برای حفظ امنیت جهانی خیلی مهم است تا از مبدل شدن دوباره افغانستان به یک پایگاه بزرگ تروریستان بین المللی جلوگیری کنیم. از نگاه اخلاقی هم دلیل عمده برای ماموریت خود داریم. هر کسی که به اساسات حقوق بشر و حقوق زنان باور دارد باید از این ماموریت حمایت کند.
Should support this mission.
راسموسن همچنان گفت ناتو برای امنیت و بازسازی افغانستان به کمک بیشتر سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیاز دارد. او همچنان روی تحکیم روابط نزدیک پیمان اتلانتیک شمالی با روسیه تاکید کرد. راسموسن در گذشته صدر اعظم دنمارک بود. او روز شنبه به حیث منشی عمومی ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی برگزیده شد. خبرهای مربوط به منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال می‌کنیم. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز پیروزی محمود احمدی نژاد را در انتخابات 12 ماه جون رسما تایید کرد. محمود احمدی نژاد دوره دوم ریاست جمهوریش را در همین هفته آغاز میکند. انتخاب مجدد احمدی نژاد اعتراضات گسترده هزاران ایرانی را در پی داشت که میگویند در انتخابات تقلب صورت گرفته است. در نتیجه اعتراضات گسترده در این کشور 30 تن کشته شدند و حدود 2000 تن بازداشت شده بودند. روزهای شنبه و یک شنبه 110 تن از اعتراض کنندگان بازداشت شده در اتهامات مرتبط با تظاهرات به محاکمه کشانیده شدند. رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی که طرفدار اصلاح طلبان است این محاکمه ها را خلاف قانون اساسی خوانده است. میرحسین موسوی نامزد اصلاح طلب در انتخابات گذشته مقامات را متهم کرده است که با شکنجه از زندانیان اعتراف گرفتند. اما محافظه‌کاران در ایران اصلاح طلبان را برای راه اندازی انقلاب مخملی و تلاش برای سرنگونی رژیم متهم می‌کنند. مقامات پاکستانی بر علیه ملایی که در خصوص پیمان صلح ناکام با اعضای طالبان در وادی سوات همکاری کرده بود دوسیه جنایی باز کردند. رئیس پلیس سوات ساجد محمد گفت صوفی محمد به حمایت از تروریسم بر پایه آشوب‌ها و طرح‌ریزی دسیسه علیه حکومت متهم شده است. صوفی محمد خسر مولانا فضل الله رهبر طالبان در وادی سوات است. این ملا در ماه فوریه در خصوص پیمان صلح که شاهد انفاذ قانون شریعت در سوات بود همکاری کرد. اما این پیمان پس از آغاز عملیات اردوی پاکستان در ماه اپریل فسخ شد. تحلیلگران میگویند این اقدام نشان دهنده آن است که حکومت پاکستان بار دیگر نمی‌خواهد با جنگجویان مذاکره کند. آژانس خبری دولتی چین گزارش می‌دهد که پلیس در غرب این کشور 319 تن دیگر را به اتهام دست داشتن در خشونت‌های قومی میان اقلیت مسلمان‌های اویغور و چینایی‌های هان دستگیر کرده است. حکومت پیش از این 1600 تن را در ارتباط با آشوب‌های اورومچی مرکز شنجن بازداشت کرده بود. در جریان آشوب‌های ماه گذشته و برخورد اویغورها با چینایی‌های هان در این شهر 200 تن کشته و 1700 تن دیگر زخمی شدند. اویغورها از ورود چینایی های هان به این منطقه و وضع قیودات از سوی حکومت بر اجرای مراسم دینی مسلمانان ناراحت هستند. اویغورها چینایی های هان را به تعصب متهم میکنند. و کم از کم 700 نفر در جریان خشونت‌ها در نایجیریا کشته شدند. این در حالی است که نیروهای حکومتی این کشور اعضای گروه بوکو حرام یک گروه تندرو اسلامگرای این کشور را جستجو و تعقیب میکنند. از درگیری های تازه در این کشور گزارش نشده است، اما یک قماندان نظامی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که بسیاری از اعضای این گروه ناپدید هستند. نیروهای امنیتی نایجیریا مقر این گروه را در شمال این کشور محاصره کردند. پایان خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی را همکارم پیشکش میکند.
وزارت مالیه افغانستان میگوید که عواید مستوفیت ولایت پنجشیر نسبت به سال گذشته 19% افزایش یافته است. عزیز شم سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به خبرگزاری دولتی باختر گفته است که تجهیز مستوفیت ولایت پنجشیر منجر به افزایش عواید گردیده است. به تازگی ساختمان جدید مستوفیت ولایت پنجشیر نیز افتتاح و به بهره برداری سپرده شده است. مقامات ولایت میدانوردک میگویند که برای تقویت اقتصاد زنان در این ولایت یک کورس آموزش خیاطی را راه اندازی کردند. دفتر مطبوعاتی میدانوردک برای رادیو آزادی گفت در این کورس خیاطی که به ابتکار ریاست امور زنان برگزار شده است 20 تن از زنان اشتراک کردند و برای آنان شیوه های مختلف خیاطی آموزش داده می شود. مصارف این کورس را گروه بازسازی ولایتی ترکیه می پردازد و برای زنان اشتراک کننده ماشین های خیاطی نیز توزیع گردیده است. و این هم خبرهای ورزشی. در ادامه رقابت‌های فوتبال دختران شهر کابل، 4 تیم توانستند تا به مرحله نیمه فاینال راه یابند. کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که در این مسابقات که از هفته گذشته آغاز گردیده است، 10 تیم فوتبال دختران اشتراک دارند. در حال حاضر تیم‌های همتا، دانش، سنگر و تلوک به مرحله نیمه نهایی راه یافتند، با هم به رقابت می‌پردازند. در رقابت‌های بایسکل رانی که به تازگی در ولایت غور راه اندازی شده بود، عزیز الله یکی از بایسکل رانان آن ولایت توانست به مقام اول دست یابد. آمریت ورزشی ولایت غور گفته است که 36 بایسکل ران اشتراک کننده در این مسابقه فاصله 8 کیلومتر را طی کردند. در این مسابقات که به هدف مبارزه با مواد مخدر و تشویق جوانان به ورزش برگزار شده بود، نوید و جواد به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را از خود ساختند.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 به وقت کابل است و این هم سرخط مهمترین ها. رئیس جمهور کرزی با نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب دستور داده است تا در ولایت هرات دستور داده است عاملین انفجار امروز در آن ولایت را به پنجه قانون بسپارند. سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغان ها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. موتر انجینیران یک شرکت سرکسازی کوریایی هدف عملات مخالفین مسلح دولت در ولایت فاریاب قرار گرفته است. یکی از باشندگان این ولایت میگوید
عملات در مقابل هندوها یا در مقابل سازمان هایی که در افغانستان کمک میکنند یک کار داخلی ها نبوده و یک طرف بیگانه ها سازماندهی میشه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حد آخر تلاش خواهد شد که در انتخابات تقلب صورت نگیرد. از تحولات امنیتی در پاکستان و هم اوضاع شرق میانه مطالب را خواهید شنید. سایر گزارش ها را نیز برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور حامد کرزی انفجار خونین صبح امروز در ولایت هرات را تقبیح کرده و به نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است تا عاملین این انفجار را به پنجه قانون بسپارند. در نتیجه انفجار که صبح امروز در مرکز شهر هرات رخ داد، 12 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که این انفجار قماندان امنیه ولسوالی انجیل را هدف قرار داده است و در این رویداد زخمی شد. طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کردند که 9 سرباز پلیس را کشتند، اما مقامات در هرات این ادعا را رد می کنند. جزئیات را خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هرات گزارش می دهد.
انفجار در منطقه چهارراهی یعقوب در 2 کیلومتری پیارتی در جنوب شهر هرات رخ داده است. مقامات می گویند شورشیان این بم را در کنار کثافات دانی در این چهارراهی کارگزاری کرده بودند. اطراف که انفجار صورت گرفته است محل مسکونی بوده است. اسمت الله علیزاده قمندان پلیس هرات میگوید بم کارگزاری شده به هدف از بین بردن قمندان ولسوالی انجیل هرات جابجا گردیده بود. وی تایید کرد که در این رویداد به شمول قمندان ولسوالی ذکر شده 29 تن زخمی شدند. آقای علیزاده میگوید 2 تن از محافظان خواجه عیسی قمندان ولسوالی انجیل و 10 غیر نظامی نیز در این حادثه جان باختند.
بار اول و دوم نیستن، بار سوم هستند که یکی از قمندانان برجسته قمندانی امنیه ولایت هرات خواجه محمد عیسی قمندان ولسوالی انجیل بوده، دشمنای وطن و مردم ما حمله ور می شود که این بار هم باز هم ماینه در کنار جاده مانده بودن، مرمی بیم 21 بودن که جاسازی شده بودن. زمانی که از خانه خود به طرف وزیفا میره توسط ریموند کنترل انفجار میشه و در این صحنه یک تعداد مردم بسیار بیگناه و عجز، کسایی که پشت کار برآمده بودن شهید و زخمی میشه، که از جمله یک تپلاک هستن شهید شده و یک سیاسر هستن، دو پلیس هستن شهید شده، جمله 12 نفر شهید هستن.
زخمی شدگان این رویداد توسط نیروهای پلیس به شفاخانه هرات منتقل گردیدند. دکتر محمد نعیم عالمی رئیس شفاخانه حوضوی هرات بر رادیو آزادی گفت اکثر زخمی شدگانی که در این شفاخانه منتقل شدند غیر نظامیان هستند.
به تعداد 29 نفر مجروح و به تعداد 10 نفر کشته تا فعلا به شفاخانه تخلیه شده، که وضعیت یک یا دو نفر از مجروحین نسبتاً وخیم است. تیمای سی به اسرع وقت به خدمت مریضا شتافتند.
در انفجار صبح امروز دو رنجر پلیس، دو اراده موتر تاکسی و یک موتر شاروالی نیز تخریب شده است و شیشه های منازل مسکونی در اطراف این رویداد فرو پاشیده است. در جریان سال جاری این سومین حمله است که قمندان ولسوالی انجیل را مخالفین هدف قرار می‌دهند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
از انفجار امروز در شهر هرات شنیدید که 12 کشته و 29 زخمی بر جا گذاشت. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند. رئیس جمهور کرزی با تقبیه این حادثه به نیروهای امنیتی در آن ولایت دستور داده است عاملین انفجار را به پنجه قانون بسپارند. از جانب دیگر شورشیان مسلح در ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب موتر انجینران شرکت سرکسازی کوریایی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش‌ها در این حادثه راننده افغان این شرکت کشته شده است. یک مقام امنیتی ولایت فاریاب میگوید که شورشیان پس از حمله و قتل این راننده موتر آنها را با خود بردند. خبرنگار رادیو آزادی از فاریاب گزارش میدهد.
محمد افضل امامزاده معاون کشفی پلیس فاریاب بر رادیو آزادی گفت جنگجویان مسلح شب گذشته زمانی که موتر حامل انجینران شرکت سرکسازی کوریایی که از منطقه کاریز مربوط ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب میگذشت هدف قرار داده، راننده افغان آنها را به قتل رساندند.
دیشب ساعت 7:30 بجه شب بود که یک تعداد وسایط که در شرکت سرکسازی بین المار و شهر میمنه مصروف کار فعالیت بودند، از طرف دشمن از طریق گروه مولا نادر یک کمینی را علیه وسایط انجام دادن. در نتیجه یکی از دریورای سرکسازی را موترشان را توقف و دریور موتر پیکف به شهادت رساندن و خودشان فرار کردن.
معاون کشفی پلیس فاریاب افزود پس از این رویداد حدود 400 سرباز پلیس، اردوی ملی و پیارتی در ساحه اعزام شدند و جستجو را برای ردیابی عاملین این حادثه آغاز کردند.
همزمان ما با شنیدن این اطلاع پلیس سوالی پشتونکوت دوست استقامت توضیف ساختیم تا یار تعقیب بکنه و بالاخره یار دستگیر بکنه. فعلا با مرتبط یک عملیاتی را در ورسه ما سازماندهی کردیم که یک تعداد قوات های پلیس اردوی ملی و پیارتی به خاطر دستگیری فاعلین قضیه در اوج در محل مصروف تصفیه و تلاشی قرار دارند.
در همین حال باشندگان فاریاب این اعمال شورشیان را تقبیح میکنند. آنها میگویند هدف قرار دادن انجینران شرکت سرکسازی توسط شورشیان نشان میدهد که جنگجویان عمال بیگانه هستند و بیگانه ها هیچگاهی نمیخواهند افغانستان آرام و بازسازی و نوسازی به صورت دوامدار جریان داشته باشد.
حملات در مقابل هنچوها یا در مقابل سازمانهایی که در افغانستان کمک میکنند یک کار داخلی ها نبوده و یک طرف بیگانه ها سازماندهی میشه. اینا کسایی هستند دشمن ملت افغانستان و نمیخواه افغانستان یک افغانستان با ثبات، یک افغانستان آباد شود و هدفشان و منظورشان این است که افغانستان باید دمی حالتش باقی بماند.
ما عملی که شورشیان انجام دادن جدی تقبیه نموده و ایره میگویم که کار که اونا کردن کار خوبی نکردن. البته یا کسان هستند که خوریا میباشند و نمیخواهند که افغانستان دوامدار آباد و بازسازی گردد.
این نخستین مورد حمله جنگجویان بالای کارکنان شرکت هایی که مسئولیت بازسازی را در افغانستان به عهده دارند نیست. بارها این چنین رویدادها در ولایات غربی و شرقی کشور اتفاق افتیده، اما گفته میشود این دومین رویداد حمله به جان کارکنان شرکت سرکسازی کوریایی در فاریاب است. در همین حال مسئولین امنیتی میگویند به زودی عاملین این رویداد بازداشت خواهند شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
سفیر امریکا در افغانستان میگوید وقت آن فرا رسیده که افغان ها سرنوشت خود و کشورشان را تعیین کنند. روزنامه واشنگتن پست مقاله کارل آیکن بیری را زیر عنوان در افغانستان اینک زمان مناظره و تصمیم گیری فرا رسیده نشر کرده است. وی در این مقاله بر بی‌طرفی امریکا در انتخابات و اجرای مناظره بین کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان تاکید کرده است. نکات مهم این مقاله را آرش همایون پیشکش می‌کند.
سفیر امریکا آقای کارل آیکن بیری در این مقاله می نویسد در حالی که تلاش به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان ادامه دارد، سیاستمداران افغان و جهان و ژورنالیستان در مورد دستاوردها و کمبودی‌های 5 سال گذشته قضاوت‌های می‌کنند. ولی انتخاب یک رهبر برای 5 سال آینده کشور صرف با خود افغان‌ها ارتباط دارد. سفیر آمریکا در کابل می‌نویسد: انتخابات افغانستان برای افغان‌ها این زمینه را مساعد می‌سازد تا برای اطفالشان یک آینده موفق و صلح‌آمیز را بسازند. وی میگوید 5 سال قبل افغانستان به مساعدت و رهنمایی جامعه بین‌المللی نخستین انتخاباتش را بعد از 20 سال جنگ، استبداد و بدبختی‌های ناشی از تروریسم خارجی برگزار کرده، بعد از آن در راه دشوار حکومت سازی گام نهاد. آقای اکنبری در مقاله اش نوشته است: دولت افغانستان حالا مسئولیت دارد تا با انتخاب درست رهبران حق مردم را هدا سازد. جامعه جهانی در این انتخابات مردم افغانستان را مساعدت می کنند ولی نقش رهبری را به دوش نمی گیرند. اهمیت انتخابات در این است که هر رای دهنده باید بداند که در انتخاب رهبرش کاملا آزادی دارد و از برنامه ها و خط مش کاندیدان باید آگاهی داشته باشد. این مسئله زمانی می تواند امکان پذیر باشد که کاندیدان در بینشان مناظرات جدی را انجام دهند. افغانان نیز باید بین خودشان در مورد این که کدام کاندید را شایسته می دانند بحث کنند. سفیر امریکا می نویسد: در مقابل رئیس جمهور آینده افغانستان مسائل بسیار مهم وجود دارد تا حل ساخته شوند. رئیس جمهور آینده باید یک اردو و پلیس را ایجاد کند که مورد حمایت مردم افغانستان قرار داشته باشد. این که چگونه دارایی های عامه و شکل مسئولانه در برنامه ها و پروژه های مثمر استفاده شوند و این که جوانان چگونه باید آموزش یابند مسائلی هستند که در مقابل رئیس جمهور آینده قرار دارند. سفیر آمریکا در کابل در این مقالهش در واشنگتن پست به استراتژی جدید رئیس جمهور آمریکا در قبال افغانستان نیز تماس‌های گرفته و بر مساعدت‌های آمریکا به افغانستان تاکید کرده است. آمریکا در افغانستان عضو یک ائتلاف بیش از 40 کشور جهان می‌باشد که تعدادی از آن کشورها عضو پیمان ناتو بوده، یک تعداد هم عضویت ناتو را ندارند. سفیر آمریکا می‌نویسد: با وصف قربانی‌های فرزندان ما در افغانستان و شرایط دشوار اقتصادی، ما به افغانستان مساعدت میکنیم و به این مساعدت ادامه میدهیم. در مورد این که رهبر آینده افغانستان که خواهد بود، ما کاملا بی‌طرف میباشیم، ولی اگر خط مش کاندیدان واضح شود، به فایده همه خواهد بود و معلوم خواهد شد که رهبر آینده کدام راه و اهداف را تعقیب میکند. سفیر آمریکا در ختم مقالهش مینویسد: حالا در افغانستان به یک مناظره جدی نیاز میباشد.
از اظهارات سفیر آمریکا در کابل شنیدید که میگوید خود افغانها با انتخاب رهبر آیندهشان میتوانند سرنوشت افغانستان را تعیین کنند. در این مقاله کارل آیکنبری روی بسیاری مسائل بخصوص عدم حمایت آمریکا از یک نامزد مشخص تاکید شده است. یکی از موضوعاتی که به نحو نگرانی در آن مورد وجود دارد شفافیت در انتخابات است، اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به منظور جلوگیری از تقلب در انتخابات 29 اسد تدابیر جدی را اتخاذ کرده است. زکریا بارگزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل احتمال تقلب در انتخابات را رد نکرد، اما گفت که آنها تا حد توان تلاش میکنند از تقلب در این انتخابات جلوگیری شود. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی از کابل.
به دنبال انتشار گزارش‌های متعدد مبنی بر احتمال تقلب در انتخابات 29 اسد در افغانستان، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می‌دهند که به طور اعظمی از تقلب در این انتخابات جلوگیری می‌شود. زکریا بارگزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جمعی از خبرنگاران در کابل گفت که آنان به این منظور یک رشته برنامه‌های تازه را روی دست گرفتند.
ما نمیخوایم در پیش شما دروغگو ثابت شویم و بگوییم که هیچ نوع تقلبی در پروسه انتخابات وجود نخواهد داشت. کمیسیون مستقل انتخابات تمام تدابیر اتخاذ کرده که جلوگیری از تقلب صورت بگیره و ما نمونه های از اون را بر شما از کیفیت مواد انتخاباتی گرفته و بعد از حفاظت مواد حساس، بعد از کنترل و بسته بندی پروسه تسلیم دهی و همچنین حضور نمایندگان احزاب سیاسی و خود کاندیدان رسانه ها در پروسه انتخابات بسیار مهم میشماریم و ما مطمئن هستیم که با در نظر داشت این تدابیر و طور اعظم از تقلب در پروسه انتخابات جلوگیری صورت میگیره.
در عین حال معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید هرگاه یک کاندید و یا افراد وی به خاطر ایجاد خشونت در کشور تلاش میکنند، این یک تخطی جدی انتخاباتی تلقی خواهد شد. این اظهارات زکریا بارکزی در عکس العمل با سخنان عبدالستار مراد، یک مسئول کمپاین انتخاباتی دکتر عبدالله صورت میگیرد که گفته می شود وی در صحبت با یک رسانه عربی زبان گفته است اگر نتایج انتخابات به نفع آنان اعلام نشود، صدها تن از طرفداران مصالح دکتر عبدالله به جاده ها بیرون خواهند شد و اوضاع را متشنج می سازند. اما دکتر عبدالله اخیراً در یک نشست خبری در کابل گفت که آنان از نتایج انتخابات حمایت خواهند کرد و هرگز امنیت را اخلال نمی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
ساعت 6:54 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. و حالا در منطقه و جهان، اداره اطلاعات اردوی پاکستان میگوید که طیاره های جت آن کشور امروز منطقه دیر را بمباران کردند که در نتیجه 5 تن از جنگجویان کشته و 10 هم زخمی شدند. به نقل از این اداره، در 24 ساعت گذشته 16 تن از جنگجویان در دره سوات از سوی نیروهای امنیتی آن کشور گرفتار شدند. بر اساس یک خبر دیگر، 17 تن در منطقه مهمند سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات در این موارد را از پاکستان گزارش می‌دهد.
تیارات جت پاکستانی بر روز دوشنبه در منطقه دوگدره اولسولی دیر موازی جنگجویان مسلح را تحت بمباری شدید قرار دادند. گزارشات می رساند که در نتیجه این بمباری موازی جنگجویان تخریب و در حدود 5 جنگجو کشته و تعداد بیشتر هم مجروح گردیدند. مقامات امنیتی پاکستان خبر می دهند که بر اساس دریافت معلومات مخفی این عملیات هوایی صورت گرفته است. و در گزارش دیگری که از این منطقه به دست آمده است، گفته می شود که سران قومی سلطان خیل و شناری دره دیر به روز دوشنبه تا یک جرگه قومی تعهد سپردند که دیگر به جنگجویان مسلح در مناطق خیش اجازه فعالیت را نمی دهند. حکومت پاکستان بعد از شکست طالبان در سوات و ملکند تلاش دارد که از طریق لشکرهای قومی علیه جنگجویان مسلح اقدام نماید، که از این طریق حکومت به طور واضح و روشن می تواند موفقیت‌های بیشتری را به دست بیاورد. در این حال، اداره خبررسانی اردوی پاکستان به روز دوشنبه خبر گفته است که در ظرف 24 ساعت گذشته 16 جنگجو در مناطق چپریال، شکردره، شانگله، پورنی، کوکدره و سلامپوره سوات زنده به چنگ نیروهای حکومتی پاکستان افتادند و 3 جنگجوی دیگر خود را به نیروهای امنیتی پاکستان تسلیم نمودند. از سوی دیگر، در منطقه قبایلی مومند به شمول 3 سرباز ملیشه حکومتی در حدود 17 تن طرفداران حکومت پاکستان را جنگجویان منطقه به روز دوشنبه با خود گروگان گرفتند. اختطاف این افراد را مقامات حکومتی پاکستان نیز تایید نمودند، ولی جنگجویان منطقه تا به حال مسئولیت لبودن این افراد را به عهده نگرفتند. قابل یادآوری است که در منطقه قبایلی مومند گروه جنگجویان فعالیت می نماید که رهبری این گروه را عمر خالد به عهده دارد و بیشتر حادثات اختطاف، انفجارات بمی و حملات بالای پوسته های امنیتی را در این منطقه جنگجویان عمر خالد انجام می دهند.
پلیس اسرائیل بیش از 50 نفر از فلسطینیان را از خانه هایشان در بیت المقدس شرقی اشغالی رانده و به جای آنها یهودیان را مسکن گزین ساخته است. این اقدام اسرائیل که اعتراض آمریکا، سازمان ملل متحد و بریتانیا را به دنبال داشت، اوضاع شرق میانه را متشنج ساخته است. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این باره را پیشکش میکند.
دولت اسرائیل بعد از آن مورد انتقاد قرار گرفت که پلیس روز یکشنبه 2 خانواده فلسطینی را از منازلشان در بیت المقدس شرقی اشغالی رانده و به جای آنها شهروندان یهودی را مسکن گزین ساختند. کریس گونیز، یک سخنگوی اداره سازمان ملل متحد برای امور مهاجرین فلسطینی، میگوید که خانواده های فلسطینی از مدت 50 سال در این منازل سکونت داشتند. پلیس اسرائیل در حال به چنین اقدام دست میزند که حکومت آمریکا از اسرائیل خواستار شده تا توسعه آبادی های یهودی نشین در سرزمین های اشغالی فلسطینی را متوقف سازد. میگن ماتسون، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت که چنین اقدام در بیت المقدس شرقی تخطی از تعهدات اسرائیل با روند صلح میباشد. وی در یک اعلامیه کتبی افزود که چنین اقدامات یک جانبه، خواه از سوی اسرائیل باشد یا فلسطینیان، نتایج مذاکرات صلح را زیر تأثیر قرار دادن نمیتواند و جامعه جهانی آن را به رسمیت نمیشناسد. در این میان، رابرت سیری، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای شرق میانه، راندن خانواده های فلسطینی را غیر قابل پذیرش خواند. او میگوید که این اقدام اسرائیل باعث افزایش تنش ها شده و روند صلح را تهدید میکند. طلبیب ادعا میکند
ایالت بیت المقدس شرقی را که هنگام جنگ سال 1967 متصرف شده است جزء از پایتخت اسرائیل می باشد. اما کدام کشور دیگری هنوز این ادعای اسرائیل را نپذیرفته است. فلسطینیان نیز بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود می دانند. پلیس اسرائیل که خانواده های فلسطینی را رانده است می گوید که ستر محکمه اسرائیل ماه گذشته فیصله کرده است که این منازل متعلق یهودیان می باشند و اعراب به صورت غیر قانونی در آن زندگی می کردند. اما خانواده های فلسطینی می گویند که مسکن گزینان یهودی قواله های جعلی دارند. آنها می افزایند که ملکیت این منازل را طبق یک توافقی که 54 سال قبل میان سازمان ملل متحد و اردن شده و دست آوردند. یکی از فلسطینیان به نام ناصر الغاوی که از منزل خود رانده شده چنین می گوید.
اللي حصل 5:30 صبح قوات خاصه بدأوا بتكسير وتفجير الابواب.
چیزی که واقع شد این بود که نیروهای خاص حوالی ساعت 5:30 صبح به منازل ما یورش آوردند، بلاتکوب همه اعضای خانواده آغاز کردند و امبولانس ها مجروحین زیادی را به شفاخانه برد. این یک عمل وحشیانه می باشد، تطبیق قانون نه بلکه عملیات تروریستی می باشد.
مش عمليه تنفيذ قانون، العمليه عمليه ارهابيه.
برخی از رهبران فلسطینیان می گویند که تخلیه این دو منزل در بیت المقدس شرقی یک بخش از پلان وسیع اسرائیل برای تغییر دادن ساکنان منطقه می باشد. وضعیت بیت المقدس شرقی یک موضوع بسیار حساس نزاع فلسطینیان و اسرائیل بوده است.
مطلب بود درباره اوضاع شرق میانه. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. از همکار تکنیک طاهر روشن و از سایر همکارانم سپاسگزارم. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برایتان خوانیم. در پناه خداوند یکتا باشید.